سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي، یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي. خود بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پرون په هغه ځای کې چې د طالبانو د حکومت پلاوی حضور لري، تر هغه مخته یوه ډله ښځو لاریون وکړ. دغو افغان میرمنو په طالبانو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې نیول شوې ښځې بیرته خوشی کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې تیر یو شپه ورځ په افغانستان کې 350 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې بیا 19 د دغو پیښو له امله بیا 11 کسان مړه شوي هم دي. هغه وویل 4 تنه په کابل، 2 تنه په هرات او 1 تن په کندوز، هلمند او میدان وردګو کې مړه شوي دي. حجیر زیاته کړه چې د کرونا د اومیکرون بڼې د تشخیص لپاره لام په دغه وزارت کې کوم وسایل نشته. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره د روسیې پوځي پیاوړتیا چې لویدیز شک کوي هدف یې پر اوکراین برید دی، په اروپا کې په څو لسیزو کې تر ټولو جدي امنیتي بحران رامنځته کړی. ښاغلی جانسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره په یو خبري کانفرانس کې کړي. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړی و چې پر اوکراین یو برید به یوه غمیزه وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفی 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15.
ازادي راډیو مو وړاندې خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د اواد حالات اټکل وورید. خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس به ورشو د پروګرام مطالبو ته. په جنیوا کې د طالبانو د چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په حضور کې ناسته روانه ده. معمولا د افغانستان په بشري او صحي وضعیت باندې خبرې کیږي. هلته بیا د دغې غونډې ودانۍ ته څیرمه یوه ډله ښځو هم پرون مظاهرې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ په سر باندې ناندرې روانې دي. طالبان وایي دا د دوی حق دی.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، لویه بې انصافي ده.
په ابوظبي کې هغه افغانانو مظاهره کړې چې امریکا ته په تمه یې په کمپونو کې اړولې دي. لفراب هم واوری چې هلته جنگ جګړو کې خلکو څومره زیان لیدلی.
200 کور چې په سوي دغه سم کورونه بیا ځای دي. دا څو ورته وګوره دغه د منطقې چې په سوي دي په خپل ماته ورور منه 200 راي راتنه چې په کړي اس را 15 لک شپږ لک افغانۍ سره نو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په سویس کې د جنیوا کال ناستې یو شمېر ګډونکوونکي وایي دا ناسته نن هم شته. په دې ناسته کې د طالبانو یو لس کسیزه پلاوی ګډون لري. د ناستې یو ګډونوال د حرکت ملي خط سیو مشر بریالي نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو او بحثونو کې ډیر تمرکز د بشر د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو باندې دی. جزئیات د اسی بیا ټکپال په ریپورت کې.
د افغانستان د حرکت ملی خط سوم رئیس بریالای نصرتی چې د دیناستی لګډونوالو دی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلیو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلی نصرتی وویل چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات محرم دي خو وروسته به رسنیو سره شریک شي.
مسایل حقوق بشر
د بشري حقونو مرستې رسونې د بشري حقونو په بنسټونو خبرې وشوي او ډېرې مطرح شوې. زموږ لخوا د ښځو او نجونو په زده کړو بحث شو او د جمعې په ورځ به نور ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
خو ښاغلی نصرتی د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د خبرو د نورو اړخونو او ګډون کوونکو په اړه جزئیات نه ورکوي او نه هم بل ځای په دې اړه معلومات خپاره شوي دي. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د روغتیایي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی تتروس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یو شمیر پرمختګونو سره سره په افغانستان کې روغتیایي وضعیت تر اوسه هم ناوړه دی او بشري وضعیت لا هم د خلکو ژوند خطر سره مخ کوي.
د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې بله مسله دا ده چې پرون د غوټل مخته ښځو مظاهره کړې چې د طالبانو استازي پکې میشتي. دوی په افغانستان کې د ورکوشو ښځو د خوشي کولو غوښتنه کوي. بیا هم له سی بی اټک پاله ورو
فرزانه مرسل علي چې د دې لاریون له ګډون کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض امروزی خیلی مشخص، ساده و کوتاه.
زمون دلاریون موخه معلومه و او زمون غوښتنې له طالبانو افغان ښځو ته د کار، تحصیل او ازادۍ حق ورکول دي او همدارنګ غواړو چې معترضې ښځې خوسي سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د چهارشنبه په ماښام د فبروري 9 د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغان ښځینه مدني فعالان آزادي کړي. ښاغلی ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شویو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان لا درکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. لا درک شوی میرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیسته و. د یادونې ده چې سویس ته د طالبانو پلاوی داسې مهال سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته هم تللی و چې د امریکا، اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغان نانو یو شمېر استازو سره یې د بیلابیل موضوعاتو او په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په څوکۍ باندې د پخوانی حکومت استازي لانجی باندې اوښتي دي. داسې مال چې دوی د دغې چوکۍ لپاره یو بل د چوکۍ په غز باندې تورنوي خو طالبان بیا ټینګار لري چې په ملګرو ملتو کې دا چوکۍ د دوی حق ده او باید د دوی په خبره دا سازمان یې ورسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دائمي استازي په توګه معرفي شوی اسوایل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا د دې خبره لوی بې انصافي بولی. اخو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق چې اوس یې دنده د استازولۍ د ټویټر پاڼې د بیان لمخې پای ته رسیدلی وایي لام د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نومان سهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماد دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بې انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او لدې پرته اشاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. خاغلی شاهین داسې هم حال دا غوښتنه کوي چې را لوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سره د مخکینی حکومت د یو شمېر کړیو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د فبروري په 14مه د مخکینی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو خاغلی فائق د دې کار په خبرګون کې ادعا وکړه چې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو حد سپیل کړی چې د ده د عدالت او حقوقتنی غږ ټپ کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د خاغلی فائق تات سرګندونې غیر مسؤلانه دی. وی ویل چې د هغه پر ځای محمد ولی نایمی خپل دنده پیل کړي. خو خاغلی فائق نن سهار ازادي راډیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه د استازولۍ ټویټر د هغه کسانو له ډلې د یو په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازه ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره فوټسال ټیم قرغیزستان ته تللی دی. هلته د منځنۍ آسیا د فوټسال د 19 کلنو په اتلولیو سیالیو کې برخه اخلي. اوله لوبه را روانه شنبه له ایران سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویلي چې افغان لوبډلې دغو لوبو ته د تیاری لپاره یو میاشت تمرینی کمپ نیولی او دوی د افغانستان د 19 کلونو د فوټسال په ټیم باندې باوري دي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ آسیا د فوټسال په جام کې خپل لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12مه نیټه د روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لوبډلې تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
ټیم متذکره از قبل اومودګي
یاد لوبډلې لمخ کې خپل چمتووالی درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، د شان په بیلابلو ولایتونو کې وو، تقریبا سلويخت لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کم درلود چې ټول لګښت د فوټبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي خبره د لوبغاړو غوراوي د فوټسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کډرون لخوا شوې ده. دا لوبه په قرغیزستان کې کیږي او د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغه لوبه کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ آسیا د فوټسال لوبه کې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تا تازه د دغه هیواد د کرکټ لنو نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډله په ویسنډیس کې د 500 اوریز جام ل نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. لنو نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړ بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان په سند ایالت کې یوې محکمې د یو هندو کالج یو استاد ته مقدساتو ته د سپکاوي په خاطر د عمری قید او $300 نغدي جریمې سزا ورکړې ده. ناټن لال د 2019 کال په سپتمبر کې روسه له هغه توقيف شو چې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې یو محصل دغه هندو استاد تورنوي چې د اسلام د پیغمبر ضد مقدساتو ته سپکاوي کړی ده. د ناټن لال یو خپل ازادي رړوي ته ویلي چې له دغه تور پرته په محکمه کې دغه پر ضد هیڅ یو شاهد نه و. دغه محصل په دې ویډیو کې ویلي چې د لیدلې چې لال مقدساتو ته سپکاوی کړی او لاغه ورسته چې دغه ویډیو خپره شو یو سیمهیز ملا له پولیسو سره د هغه ضد دوسیه پرانسته. اخوا په هند کې هم دا دوه ورځې لاغه مسلمانې محصله سره د هندي محصلانو چلند خبرګونونه پارولي چې له پوره حجاب سره پوانتون ته تلله. دوه ورځې وړاندې یو مسلمانه هندي محصله پوانتون ته په پوره حجاب کې ورغلی و چې د خپل ټولګیوالو او د پوانتون د نورو هندو محصلانو لوري ورسره خبرګون وشو او هغه نه پریخود چې ټولګیو ته ورشي. دی پیخي پاکستانی چارواکي او په خواله رسنیو غاڼ نورو خبرګونونه هم پارولې دي او د هندي محصلانو دا کار غندل دي. اوس په یوې بلې نړیوالې موضوع ته ور شو. غم یو ډیره توده موضوع ده. اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې ترمنځ راپورته شوی بحران د هواري لپاره د اروپایي مشرانو ډیپلوماتیک هڅې روانې دي. په دې ترڅ کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې له اوکراین سره په پوله به روسي ځواکونه اروپا له یو جدي بحران سره مخامخ کړي ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
بله ستنځه سره مننه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړی چې له اوکراین سره د روسي پوزي د روسي پوزي پیاوړتیا چې لوی دي شک وی هدف پر اوکراین برید دی په اروپا کې په څول لسو کې تر ټولو جدي امنیتي بحران رامنځته کړی دی. خغلی جانسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. جانسن وویل د روسي د اقداماتو په وړاندې ګډ ډیپلوماسي اقتصادي او پوزي غختلتیا ته اړتیا ده. خغلی ستولتنبرګ هم د جانسن پر دې خبره تاکید وکړه او ویل چې اروپا اوس له یو خطرناک وضعیت سره مخامخ ده. تر دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس نن په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به یو غمیزوي. نوموړي له لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې له روسي وغوښتل چې خپل ځواکونه د پشا کړي تر څو وخی چې په رښتینې توګه ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا لري. خغلی لاوروف د ټرست د وسرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلن به یوازې په سیمه کې کلکېش لا زیات کړي. لاوروف ویل ایدیالوژیکي چلندونه اولتیماتیمونه او ګواښیت ځای نه نیسي او زیاته کړه چې موږ یوازې په متقابل احترام ولاړ ډیالوګ لارې کولی شو اړیکې بیرته عادي کړو. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانه او جګپوري ډیپلوماتان هڅه کوي چې په سیمه کې د روان بحران د حل یوه لار عمومي، روسیه او بلاروس نن لس ورځني ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې شاوخوا 10,000 روسي سرتیري پکې ګډون لري. د بلاروس خاورې ته د دغو ځواکونو له ننوتو سره دا ویره زیاته شوې چې ښایي ورڅخه پر اوکراین د برید لپاره کار واخیستل شي. په عین حال کې اوکراین هم د دغو پوځي تمریناتو په غبرګون کې نن پوځي تمرینات پیل کړل. کیف نه دی ویلي چې په دغو تمریناتو کې څومره پوځي پرسونل او وسلې ګډون لري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 422 11 24 15. ازادي راديو ته غواګیاس د ازادي راديو په دغه پروګرامونو کې مو واوریدل چې په ابو ظبي کې هغه افغان کډوال چې د امریکا په تمه دي مظاهره کړي دي، دوی له پرون شپې هلته مظاهرو ته وتلی او امریکا یې غوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي، دوی نن هم مظاهره کړي دي. اوس مایک نوریاس نوری ته سپارم.
لا خبرونو ور اخوا
زمان ریاست نوری نیک هیل او پرزوینه اومنی په فراق د تیرو کلونو جګړو لامل په سلګونو کورونه له خاور سره یو شوې دي. د فراد بالا بلوک لسوالی په څو کلو کې دل کېږي چې په سلګونو کورونه له بیخه ویجاړ شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د پخوانی حکومت په زیانو د دوی کورونه په دې خاطر ویجاړ کړل چې طالبان په دې کورونو کې پټېدل او پر حکومتي ځواکونو یې حمله کولې. په عین حال کې یو پخوانی پوځي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورونو د نړېدو مسؤل طالبان دي، خو طالبان بیا پخوانی حکومت د دغو ورانیو مسؤل بولي. خو اصلي قربانیان د سیمې اوسیدونکو دي چې بې کوره شوي او بیرته د خپلو ویجاړو کورونو د رغولو وسنه لري. نور به په دې راپور کې واوري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد و، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داوود وایي
په دې خاطر چې خراب خو دولت وایي ورته ولدا طالب راځي د دې ځای پر ما ټاکي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ډول ورور موږ په واسطه نه چې طالب وګورو ته وګورو موږ غریب خلک وایي ورته ابا له ورور اختر ور نشه د اختر اته په دغه کې ورور مسلمانانو ګرځه باغ زه خپل باغ څه وایم بوشته کنه ست دلې نه بل پر سترای کې ورور دی
سره راځي د هغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه به ځای دې ته دا څو ورته وګورو دغه د منطقه چې په سوي دی خو چې په انرژي چې په سوي په خپل ماته ورور منه 200 راي راځي چې په کړي دی ورور منه 15 لک شپږ لک غوانی سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراخ خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک سور کینسک شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمن او څلور ماشومانو سره د فراخ خار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوي دغه باغ شوي نه دا باغ مو چپه سوي دی پر هر سره باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا را څخه چپه کړه او تر دې مطلب زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادي څخه د زموږ کله ډیر لري دی دا زموږ سرونه پوسټ دلته جوړ کړه دا پوسټ پر خطر باندې انګر د سرونه چپه کړه پوستان دلته و میشته بالا کارونه کوي بالا پوستان ورڅخه خراب کړ پوستان خراب
خو په دې کې اصلي پړڅوک دی. دواړه خواوی یو بل ملامت دي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوځي چارواکي د ټولې ورانې پر طالبان واچوله. هغه چې نه غختل د امنیتي دلایل او لقبلې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوال مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخر یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بل اخر دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
کو طالبان دا سرګندونه نه منیو د پخانی حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دیلو بک یو څه چیروخان د دادی چی د بالا بلوک سیمایز وګړي به کور شوي او وسوایی بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشتري کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرڅې د دې خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده چې د دولت وایي ورته همکاري سره وکړي وایي ورته چې یو ولې د خلکو یې یو مرستره سره وکړي چې سره جوړ کوي.
فراکی د طبي پی خو پوړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پی خو پوړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړي ده.
د
تقریبا تر 15000 شپږزره پورې عریضه راغلی د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
د کندز ولایت یو شمېر کروندګر وایي سکال دې ولایت په ژمنیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او له دې درکه دوی ښه عواید ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې له یو شمېر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي دي.
په کندز ولایت کې یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردک امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، حاصلات خوب است، مثلا یک جوری زردک
سشکار ده. گازرو حاصلات شدی زکه و بپری مانوی او ترسنگی وزیاد خم شوو لا یو جوری بزمکی دا 15000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. دا گازرو فصل چې خلاص سی بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنگ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 13 کاله عمر لري ویلچای په لاس د لاګیا د خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې بدلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر ښایسته کښتونه دي. خدا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نسته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیری او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 15 کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فهم دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کروندګر نصر الله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جرب ځمکې څخه یې له 15000 افغانیو نیولې تر 13000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والله نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردک بوجۍ اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
السلام علیکم، خلیل احمد رحمان دی، د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره د میزان په ولسوالۍ کې تقریبا 15000 نفوس شته، خو په دې ټوله ولسوالۍ کې یو مکتب دی، هغه هم په ولسوالۍ کې. د زابل په نورو ولسوالیو کې مکتبونه شته، یا تعمیر لري او یا نه لري، مختلف دي.
السلام علیکم، دا شو چې ورکه دا طالبان نه دی ولې دا خپل تللی په خپل تبعیت او تحریش خانوت تللی دی او د طالبان راګ د څوک نه بده د خدای لپاره دا پروګرام خطاب کوي. دا رقم خبرې دی په طالبان څوک نه کوي په امارات کې.
داود ازادی رادیو دی اوشمیر اوریدونکو پیغامونه زنوریاس نوری لتا سو اجازه غوړم خو زموږ له